او د اټکلونو لمخې د امریکا د ولس مشرۍ لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ نوادا ایالت کې د ګوند انتخابات ګټلی. دا دریم ایالت دی چې ترامپ کې خپل ګوند انتخابات ګټي.
د سنو د همته د امریکا د ولسمشری انتخاباتو اړوند پر یو راپور سربیره نور دوی ونیز خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې هغه توسو اقتصادي خبرونه به سباون کاکر څخه وورو.
سلام په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې ټاکل شوې ده ډېر ژر به په بادام باغ کې یو کرنیز نندارتون جوړ شي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ویل چې د کرنیز محصولات به په یو اصول اویا غرفو کې ننداری ته کښېښول شي. د ښاغلي راشد په خبره دغه نندارتون به د روان کال د حمل میاشتې په لومړۍ کې پیل او څلور ورځې به دوام وکړي.
په دغه نندارتون کې تولیدونکي، بازګر او ملي تجار اشتراک لري او دا یو ډېر لوی او مهمه فرصت دی افغانستان تولیدونکي او بازګر لپاره.
ښاغلي راشد زیاته کړه چې د تېر کال په نندارتون کې تشبیهتو ډېر کسان ګډون کړی و چې د نوموړي په خبره سږ کال به دغه تعداد نور هم ډیر شي. د افغانستان د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو دغه ډول نندارتونونه په کال کې دوه واره جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان کال کې د زعفرانو په کښت کې ډیروالی راغلی دی. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس په روان کال کې د هیواد په څلورویشت ولایتونو کې په 900 هکتار ځمکه زعفران کرل شوي وو چې تر 3000 کیلوګرام ډیر زعفران ترې لاسته راغلي دي. دا یادونه ورده چې د زعفرانو د کښت ترویج په هدف په 15 ولایتونو کې 80 ټنه د زعفرانو پیاز کروندګرو ته وشل شوی دی. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري د ملي پروژې او د دغه ځون د بزګرو ترمنځ د اوبو د ذخیرو او د کرنیزو وسایلو یو تړون لاسلیک شو. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري څانګې مسؤل محمد لال ملاخیل ازادي راډیو ویل چې دغه تړون د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت د دغې ادارې او بزګرو ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلي ملاخیل زیاته کړه چې د دغه تړون په لاسلیک کولو سره به په دغه ځون کې تر ډیره د باغوانانو او بزګرو ستونزې هوارې شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 10 پوله، یو ایرو 4 افغانۍ او 15 پوله، یو پاوند 15 افغانۍ او 20 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 418 افغانۍ.
د سباون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د تیرو کلونو پرتله د زعفرانو کښت زیات شوی دی. دغه وزارت مسؤلین وایي چې په دې کال کې په څلورویشتو ولایتونو کې زعفران کرل شوي و چې ښه حاصلات هم درلوده. تفصیل به له سباون امیرزی څخه واورو.
د کرنې وزارت وایي چې په 1949 کال کې د هیواد په څلورویشت ولایتونو کې شاوخوا 900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی وو چې سبا نه 4000 کیلوګرام حاصلات یې ورکړي دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو دغه اندازه کښ بی ساری دی او د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي.
د هیواد په څلورویشت ولایتونو کې په 900 هکتار ځمکې کې زعفران کرل شوی دی. دا د روان کال د شو تدابیرو نتیجه ده چې موږ د زعفرانو ښه نتیجه ترلاسه کړه. د هیواد مناسبې هوا او د کرنې وزارت د کارکوونکو هلو ځلو هم د زعفرانو په حاصلاتو تاثیر کړی دی.
ښاغلی راشد زیاته کړه چې په افغانستان کې د زعفرانو د کرنې د پراختیا عوامل د یاد بوټي او اوبو ته کمارتیا او دې برخې ته د بزګرو او حکومت ځانګړې پاملرنه ده. نوموړي زیاته کړه چې د کرنې وزارت هم د زعفرانو د کښت د دودیدو لپاره په 15 ولایتونو کې د زعفرانو 80 ټنه پیاز په وړیا توګه بزګرو ته ورکړي دي. زعفرانو ته په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل په توګه هم کتل کیږي او له همدې لامله د افغانستان حکومت د زعفرانو پر راواچولو سره هڅه کوي چې د کوکنار د کرلو مخه ونیسي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي هم ټینګار کوي چې زعفران د کوکنار د مخنیوي ښه بدیل لی او بزګرو ته له اقتصادي پلوه هم ګټه رسوي. د دغه وزارت ویان محمد انیف دانشیاری په اړه وایي:
خوشبختانه یکی از بدیل مناسب معیشت
رښتیا هم چې په افغانستان کې د مخدره موادو کرلو یو ښه دلیل زعفران دي چې په نړیوال بازار کې ښه مقام او لوړ کیفیت لري. یوازې زعفران په شان په نورو ولایتونو کې موږ ځینې پروژې په پام کې نیولې، لکه په هلمند کې د پنبې او په قندهار کې د انارو پروژه چې نړیوال ارزښت لري.
د زعفرانو کښت په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره یو نوی ګام دی او په کمه موده کې کښت زیات شمېر ولایتونو ته رسیدلی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په کابل کې اوس یو کیلو زعفرانو بیه 80,000 افغانۍ ده، خو په نړیوالو بازارونو کې بیه تر دې ډېره زیاته ده. له زعفرانو څخه د درملو او عطرو په جوړېدو کې ډېره استفاده کیږي.
له سبونه مجلس خمنانه دوستانو د اساسي بشري حقوقو او هم د شوزو اونیز پروگرام وخت را ورسېد، خو مخکې تر دې چې هغه واوري د امریکا جمهور ریاست کاندید ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکو ګوند د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په نواډا ایالت کې غوښت اکثریت ګټلې ده. په دې اړه د راپور تفصیل بل رضوان مراد خبرو.
په نیواډا ایالت کې د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو سره ډونالد ټرمپ د پرله پسې دریم ځل لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند په ایالتي انتخاباتو کې بریالیتوب ترسیږي. په نیواډا کې له بریالیتوب وروسته د امریکا جمهوري ریاست ته کاندید میلیاردر ډونالد ټرمپ اوس کولی شي چې د متحده ایالاتو په لویدیځ، جنوب او شمال ختیځ کې د کامیابۍ ادعا وکړي. د جمهوري غوښتونکو ګوند خپل منځي انتخاباتو په لړ کې د ټرمپ دوه سیالان مارکو روبیو او ټیټ کروز د دوهم مقام د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. ډونالد ټرمپ په نیواډا کې د خپل بری په اړه خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل،
You know, we weren't expected a couple of months ago, we weren't expected to win this one. You know that, right?
They were tasi pohege che wrand mo tawqo nadar lo da che da bagatu. Tasi pohege kana ka atkalun taw gore no tawqo da wa che ziyad baray batar lasana kru aw usye mungatu. Der sharba patol hewat ke gatal gatal pail shi. پنیو همشایر، ساوت کارولینا او نیواډا ایالتونو کې له پرله پسې کامیابۍ وروسته ډونالد ټرمپ د مارچ په لومړۍ نیټه د جمهوري غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو لپاره په حرکت کې دی. د راتلونکي مارچ لومړۍ نیټه د فوق العاده سه شنبه په نوم هم یاده شوې، ځکه چې په دې ورځ د امریکا په لسو ایالتونو کې په یو وخت د جمهوري غوښتونکو ترمنځ د امریکا د ولسمشرۍ د کاندید د معلومولو لپاره انتخابات کیږي. بلورته د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن تر دې مخکې چې د مارچ په لومړۍ نیټه یا په فوق العاده سه شنبه په لسو ایالتونو کې د ډیموکراتانو په خپل منځي انتخاباتو کې برخه ولري، په ساوت کارولینا ایالت کې د لوی بری لپاره هیله مند ده. ورسته نظر پښتنې ښیي چې میرمن کلینټن په ساوت کارولینا او نورو جنوبي ایالتونو کې د تور پوستو امریکایانو له پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک مسون د کابل د سیمه ایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلس
د صد مخه نه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ آواز ساسي د استودیو نه اوري، یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روح سره اوسیږي ټول.
سیرت صاحب محترم، که لومړی د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې په قانون کې محابس او تحقیقات ځانګړی قانون جوړ شوی دی او په معیارو باندې حقوق زندانانو او محبوسینو ته ورکړل شوی دی. مختصرا عرض وکړو چې تقریبا اوس په درې ولایتونو کې لا ستونزې د محبس په حق لسته، چې هغه هم یا تعمیر دولتي دی خو سابقه دی معیاري نه دی، او یا هم په وسم په کرایي کورونو کې محبوسین ساتل کیږي، چې دلته د محبوسینو ساتنه په دغه سي غیر معیاري ځای کې دغه خپل یو تونزه ده د محابسو د قانون په وړاندې باندې. لکه څنګه چې زموږ مکلفیت دی د ستونزې چې مونږ کله وینو اړوند ادارو ته مونږ خپل مکاتب لیږلي دي، چې تر څو په دې کې هغه خپل عزمي توجه وکړي، کوم حقوق چې د خلکو د محکومینو تر کړل شوي دي هغه دوی ته ورکړ سي او مراد سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه ده ورکړل سوی؟ مونږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د همجوار ولایتونو نه چې کوم مونږ نظارت وکړ، په دې کې اولین ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کم تعداد لخاطر جوړ سي چون د جرایمو کچه ډېره ده محبوسین او یا متهمین سي توقیف ورته وي دا د تعداد زیات دی بنان اتاق سي گنجایش دی اتو کسو لري دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسېږي چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی بعضو ته چپرکټ سته بعضو ته نسته چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډېر زیق دی کچه د محبوسینو ډېره لوړه ده بل محبوسینو په بعض محابسو کې لکه د کاپیسا پنچیر پروان سیهی ونه لري بل اتاقو ته چې کله ننوځې له بس تعداد د محبوسینو چې زیات دی وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوي دوی ته هماغه ستانډارد 15 روپۍ دي په دریو وختو کې چې په دې 15 روپیو کې محروقات شامل دي مثال د دوی خوراک شامل دی غوړ وغیره نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه راښیي چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه ده لیدلی په محبس کې چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی د سپورت ځای نه لري صنعتي هغه نه لري ځای نه لري لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي په یو کار باندې تولید ولري په داخل د محبس کې نو چون ځای نسته ده دوی حتی نسی کولی چې دغه صنعتي بخش فعاله کي او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي او د هغوی هم بله ته هغه چې دا زیات مهم توجه اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی نه تعذیب جسمی او یا د فقط آزادی د سلب سي په دې منظور نه ده مونږ د تعلیمي بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي تعلیمي بخش ډېر ضعیفه دی متاسفانه تعلیمي بخش په محابسو کې په طور د کل فلج دی هیڅ توجه نه کی فقط محبوس افتاوی دې در اوزه دوه ساعته د افتاوی ده په قانون کې استفاده دې وکړه که ونکړه دروازه پسې پورې کوي درس ورکې چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي د دې نه
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پسر اجازه نمر که چه دوی باشی تذکره وخی
دیلانه فیصله و منگوله وک در شدی
پوهنه
اسمی مون پا مکتب که دباران دپارا پانایی نشتا مون پز مگه که اینو مون دخپل مشران سهی لره اوش مون سره
ستاسو اساسی حقونه
زیم دیبیا بکرم بنا پسای والم یا بدا لاس والم
و با نلورو مون دوکومات سی خواهش نرو چه مون دو با بندو بس
آزادی رادیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
سیره سیب لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه زندانیان له ګڼو حقوقو برخمن دي خو داسې معلومیږي چې دوی ته دغه حقوق لکه څنګه چې قانون ورکړي نه دي ورکول سوي که چیرې دا لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي اثرات به یې څه وي
ولې نه همدغه اثرات دی چې کله فرض مثال محبوس راځي دلته حقوق نه ورته بیانېږي ما چې څنګه اشاره کړه دغه بحث د تعلیمي دا بالکل ضعیفه دی باید په هر ورځ په زندان کې زندان بانو هغه ته محبوسینو ته باید د زندان قانون او د دې حقوق ورته واورول سي ستا په زندان کې دغه حق دی دغه حقوق دیدی کوای سي دغه حقوق نه خپل استفاده وکي دقیقا بیانیږي نه هغه حقوق چې کم محبوسین درسي او هغه امید او هغه تعریف چې د محبس دغه شخص باید د خپل اعمال نادم سي او صالح سالم فرد جامعه ته سي په هغه وجه باندې نه کیږي هغه د محبس نه چې کله وزي یو عقدمند شخص هغه نه کیږي ځکه برخورد ناسالم قانون حقوق ورته بیان سوي نه دي حقوق ورکل سوي نه دي نو نور داسې موارد چې هغه د پایوازي حساب دی او لږ برخورد زبی کیږي سمت کیږي کنه دا موضوعات چې کله محبس کې بندي وګوري هغه نور اقدامن کیږي
سیره صاحب په دې برخه کې مو له اړوندو ارګانونو څخه غوښتنه څه ده
نو زه امیدوار دیم چې دولت جدی توجه ورته وکړي صحي بخش ته صنعتي بخش ته تعلیمي بخش ته د دوی د اوسېدو ځای ته د دوی د خوراک بخش ته دی دوی دی او څخاک دی او بخش ته چې به درسي سپورت به سپورت زمينه ورته مساعده سي دی پروان محبس دی دی ګرځیدا ځای پکې نسه تقریبا شپږ سو کسه پکې وسی دغه سي محبس دی پنشیر دی سي 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 کای وک سراسي محبس بیرنوای سي موانی نسه په دشت کې دی او بنلری دی دی سپورت ځای نلری فقط یو صفه د موغه دی 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 افتوی زایم دی دی سپورت زایم دی دی مانزه زایم دی دی مجد حیثیت لری نزو امیدوارم چه مسئولین دی دولت دی از مونگ آواز واری پا دی قسمت که جدی توجوه که او محبوسین چه کم محبس که دی قانون دی محبس و پرانا که دوی تخب حقوقی ور بیانسی او هر رورد باید محبس مسئولین دی محبوسین رو تا اگه خپل حقوق دوران که وری که در قانون مراسی چی ترگو پوری در مظلوم طبقه چی دوی آزادی سلب سوید آزادی دیر یو غط نعمت دوی سالم اشخاص جامعه تراسی در بحبسی کمزون چی دوی لخاطر پندوی او دی نور لخاطر او دیبرت سوندی
قدرمون عبریدون که دو از مردادی اونی در اساسی او بشری حقوق و خبرونه تر بولی به دست خبرونه که بیاستاسو پا خدمت که حضیری رو پا کلامو ملسه.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې ژوند مو له خوښیو ډک وي د دې اونۍ خپرونه پیلوو روان خبرونه کې د خزو ترمنز په بدشګونی او بدقدمی خبرې کوو دا چې دا ډول انګیرنی کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي د حل لارې څه دي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو سمو په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر میرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یو میرمن کونډه شي یا له خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بې اولاده وینو کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه بدمرغه او بدقدمه بولي د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي خلک داسې انګیري چې کدا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بدوي او دوی به بدبخته شي د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه یې مړ شوی دی له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواښې او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وې او زما زوی دې وخوړ
د ما 25 کاله کېږي د ما شاور شهیده سوی ده اوس هم د خواښې ژوندۍ ده راته وایي ته قدم خوش کوي دغه کور ته راغله د ما زوی دې شهید سو دا خبره د خواښې مو کوي د اندران مو کوي مثال هر څه کوي لورونه مې دا خبره راته کوي وایي د ما ورور مرکی مثال تو قدم خوش که دو کورت را زدتی زارم زدتی سه چاره نلر مزوی چه بو وکم دمام دزلی نو کد ما ایوانان بخ خوارسی خپل از خوارس مزوی دی هلا رو مکرر او ده خبری کرا تکی زدتی زارم چه تب زلاس دناو سنگ تزل نداریگم وای ده 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 کون را کزل لرکی دی دی سوری خدای نخواسته پی ده ناو بنده و نلوی ده خو کون ده زدتی خلق بد منی کنه
د میدان وردګو اوسیدونکي نعیمه غنی د خپلې سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې نجلۍ کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دا یې لیور ته په نکاح کړی و نو د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ په ستنې خالونه کېښودل چې قسمت یې ښه شي
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده کله چې یو نجلۍ یا یوه ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي یوه داسې خاطره لرم چې یوه نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یا همده کونډه شوه جایداد د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه کله چې هغه یې بیا راوسته بیا نو ښځې په منځ کې ویل چې فلانۍ باجره ته دغه دې ورشي د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي شاید د دې قسمت تغیر وکړي او دا ځکه چې اوخ بد شګونه او شاید پنیک شګون باندې واوري فکر کوم هغه دروازه کې د یو لوی توهین چې ویناوي ته کیږي او هغه ته ستنه رخصت کیږي هغه ټنډه باندې خلونه ویل کیږي تر دې لپاره چې یعنی هغه قسمت ورسره واوري
اغلی نیمه هم دار زیاتوی کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په خې نظر نه ګوري او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوخی له مراسمو ځان ګوخه کوي
کله یو خزه کونډه شي نو هغه دومره منفور شي په غټولنه کې په چغې ته د یو سمې خزه پسترګ نه کتل کیږي او هغه د بچګونه خزه پسترګ کتل کیږي او انداسې چې مثلا کله دغه ورور واده وي نو هغه چې دغه ناوې راوړي بیا نو دی ته وایي چې ته مخته ما ورده ته بچګونه یې اته ماده سلیدلې دي چې کله د بام پسترګه ولاړه وي هغه ناوې چې کله راوړي دي ته وایي چې له بام څخه راکوزه چې ته پاس ولاړه یې دغه لاندې ده ته باید دلته ونه اوسېږي چې سیوری پرې ونه لویږي او هغه هم داسې بچګونه نه شي هغه میرمنې داسې حالت ته رسېدلې چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوې راوړل کیږي دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي د هغه له جامو څخه د هغه له هغه مراسم چې اجرا کیږي هغې سره چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولویږي او ځان تقریبا دومره ګوښله ټولنې څخه احساسوي خپله ځان ته په بده سترګه ګوري او نور خلک چې یعنې طبیعي چلند ورسره کیږي
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یو نجلۍ نوی واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي بیا نو اصلي ملامت هم دا ناوې ګڼل کیږي دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو او له داسې پیښو وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کیږي او ځوروي د ننګرهار اوسیدونکو راهله وایي د دې یو خپلوانه په نامزاده کې کونډه شوه نو د هلک کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیچا سره ټولنیز روابط نه لري
یوه نجلۍ وه سې اول خو په اطراف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړه سې د دې اصلا رضایت نه و خو خیر چون دا هلک په وروستو کې تحصیل وکړو اوس دا هلک د دوی د واده دوره راغله هلک سې ټکر وکړو نو دوی وویل سې نه دا د واده موضوع سره مسته سه د بدشګومه ځکه د دې قدم نیک نه و د دې له برکته دا هلک داسې زخمي شو څه دوهم واره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کار غوندې دوباره د هلک ټکر وکړو او بالاخره وفات شو نو ټولو یوازې د نجلۍ ته عزاداري وکړي او غمشریکي ورسره وکړي نو دوی ورته وسې دا ته بدبخته یې بالاخره دا پر رواني مشکل اخته سو بې دغه وړوکي ورور ته نامزده کړه بالاخره د دې یو زوی وشو وروسته د یو کال نه هغه وفات شو دوی وسې ته بیا بدشګومه یو بدبخته یې سدا زوی د مرس مطلق روابط له خپل خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع اوس نه چا سره څوک راسم نه ورسره کینی او نه چاته په مړي ژوند کې ورځي نو دا ژوند کوي خو ډیر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وینو هغې ښځې ته ډېر ارزښت ورکوي چې ډېر زامن ولري او یا په ژوند کې ډېره نیکمرغه وي نو د خیر کارونه په همداسې یوې مېرمنې ترسره کوي د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې نو دا کار ته وکړه
دغسې یو محفل زمونږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لرې نو یوه ناوې وه او هغوی وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شاله یې په سر واچوه نو هماغه و چې ما یو ماشوم راواخیسته او د دې په غېږ کې مې ورکړ او د دې په سر باندې مې شال واچوه دغسې رواجونه خو ډېر زیات دي خصوصاً هغه ښځه چې مثلا کونډه وي نو وایي چې دا بد شګون دی کنه یعنی دا باید ناوې ته نږدې نه شي یا مثلا ماشوم ورته په غېږ کې ورنه کړي یا شال یې په سر وانه چوي هغه مېرمنه چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي
خو دا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او د یوې موضوع په نیک او بد فال نیول کومه علمي جنبه هم لري او کنه او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنې لري افغان رواشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمي بنیاد نه لري دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلې او محض خرافات دي
هغه څه چې د بدشګومۍ په اړه یا د یو چا په اړه د پیش دوری او د قضاوت مسله دا په روپونه کې د خرافات په نوم یادیږي. خرافات هغه مسائل دي، هغه دودونه دي، هغه کلیشې د خلکو په ذهنیتونو کې ستا، په تصوراتو کې ستا، خو هیڅ راز علمي جنبه نه لري. د ارواپوهنې په تحقیقاتو کې، په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوي او له منځه تللي. یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګون په نامه، د بد فال په نامه، دا ټول بې بنیاده دي، بې بنسټه دي او هیڅ راز علمي اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره، د انسانانو د خپل ژوند د قیدوالي لپاره پیدا کړي، خپل را پیدا کړي، خپل دود کړي او خپل عمل کړي. تر اوسه پورې هیڅ داسې تحقیق نه ده سای چې وښیي چې یوې کونډې ښځې سوری په یوه نوې ناوې پرېوتی او هغه بدبخته شوې ده. هیڅ راز ثبوت همدغه خلک دا خبره کوي هم نه لري. دا صرف هغه پخوانۍ سنتي او بې بنسټه او بې بنیاد افکارو هغه دي باورونه دي.
استاد عظیمی همدار از وای هر خزه چی له دا ډول سلوک سره مخ کیږي لاروی اړه ډیره صدمه ویني.
هر هغه خزه چې په حقوقی قضاوت کیږي، پیشداوری کیږي، حقوقی ته د کندې بد ویل بد ګڼل کیږي، د دې پراتګ دی او بد کار شتون بد ګڼل کیږي، دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي. زه په دې باور یم چې هغوی چې بد شګومۍ ټاپه خوري، دوی د بد شګومۍ او د بدفالۍ لیبل خوري، دوی لاروی اړخه ډیر ځپل کیږي، ډیر منځوي کیږي، د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز اړیکې محدود کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمی.
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري، او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي د الله جل جلاله له جانبه دی نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره سه اصل او رابطه نشته، ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د کورنۍ په پاکه یا په کوم قریه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي، هغه اصل دغه سبب هغه خپله دغه قریه اهل وي یا دغه کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بد قدم بد فعال یاستئ، ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړئ چې خپل اعمال فکر وکړئ، دا اصل بدفالی و بدشگونی پس اسلام که نشته. در خلقو افواهات ده و در طول شیان در چه الله در جانبه ده انسان مقصد انسان نشته، در مرگ جوان در الله تعالی نم تاکل شوی ده شد. الله تعالی در خود بندگان رو بمصلحت پیگی، اگر پیگی کل جات زرر پیخیگی یا کل فایده پیگی طول الله در طرف ده.
درنو اوریدونکو، موږ ټول ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو، په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو زړه ونه ځګرو. ټولې هغه پیښې چې زموږ په ژوند کې پیښیږي د الله تعالی له جانبه دي، او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډیر مینهناک چلند وکړو. د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه ځورو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 1411، هرات کې 1020، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 1، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.